ستړي مشي دا مشال ریډیو ده د درو بجو په دې خبري غړې کې د خپل قربا مجید بابر نیکی هلي او سلامونه و منئ. په شمالي وزیرستان کې امریکایي بے پیلټ الوتکې په یو برید کې وسلواله ته مرګ جوړه اړولې ده. افغان طالبان وایي چې په پیرس کې په یو نړیوال کانفرنس کې به د دې استازي برخه اخلي. په ډېر سمې خلک هم یو پیښه شوې ده چې خلکو ته مرګ لاړولې ده. د محسود د قبیلې ځوانان وایي چې د وزیرو د قبیلې لخوا د واڼې نه د دوی بې دخله کول د آیین او اسلام خلاف ګام دی. د مشال مرکه هم لرو خو اول ورځو ګلیاز مومن ته چې خبرونه وګورو.
لومړی د خبرونو سرټکی. په قبایلی سیمه شمالي وزیرستان د بی پایلټ الوتکې په حمله کې د القاعده یو مهم مشر په شمول درې مشکوک استوال وژل شوې دي. افغان طالبانو ویلي د دوی استازي با په پیرس کې د افغانستان د سولې په اړه په غونډه کې برخه واخلي. او مصري ولسمشر خپل هغه فرمان لاس اخستی چې تر مخه یې د ځانته پراخ واک ورکړی وو. اوس د خبرونو تفصیل. پر قبایلی سیمې شمالي وزیرستان د بی پایلټه الوتکې په حمله کې د القاعده یو مهم مشر په ګډون درې مشکوک وسلوال وژل شوی دي. د چارواکو په خبره نننۍ حمله غرمه د شمالي وزیرستان په غلام خان تحصیل کې شوې ده. حمله د وسلوالو په پرتنځای شوې ده. رویټرز خبري ایجنسی د یو ناسرګند فوزي چارواکي په حواله وایي په وژل شوو کې د القاعده یو مهم کمانډر محمد احمد المنصور هم شامل دي. د دې وړاندې د پنځمبه په ورځ د شمالي وزیرستان له میرالي سره نږدې په شبي حمله کې د القاعده یو مهم مشر شیخ خالد الحسین چې د ابوزید په نوم پیژندل کېده د وژنې رپورټونه ورکړل شوي چې د پاکستان حکومت لا پخلی نه دی کړی. په افغانستان کې وسلوال طالبانو منلې ده چې د دوی دوه استازي به په پیرس کې په هغې غونډه کې ګډون کوي چې د افغانستان د سولې پر موضوع جوړیږي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد افغان اسلامي ایجنس ته ویلي د دوی دوه استازي شهاب الدین دلاور او محمد نعیم به په دې خبرو کې برخه واخلي. افغان ولسمشر حامد کرزی تیره ورځ یوې خبري غونډې ته د وینا پر وخت د پیرس د دې کانفرنس جوړولو ملاتړ وکړو خو ویل چې داسې ټولې خبرې باید په افغانستان کې دننه وشي. دغه غونډه د یوې سړینیزې ادارې په نوښت روانه میاشت د فرانس په مرکز پیرس کې کیږي. غونډې ته د افغانستان د سیاسي اپوزیشن غړي او کارپوهان هم وربلل شوي دي. د پاکستان د بارنو چور وزارت د افغان ولسمشر حامد کرزی هغه سرګندونه رد کړي چې ګواکې د ملي امنیت پر عمومي رئیس اسدالله خالد برید په پاکستان کې ترتیب شوی وو. د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي غوره بداوه کتر تور لګولو مخکې افغان دولت د پیخي په اړه اسناد او شواهد له پاکستان سره شریک کړي وای. اسدالله خالد د پنځبه پورس په کابل کې په یو ځان بوجون کې حمله کې ټپي شو. ولسمشر کرزی پرون په کابل کې ویل دا حمله په کوټه کې ترتیب شوی و او دا چې په دې اړه به له پاکستان وضاحت وغواړي. د خبر پختونخوا ډیر اسماعیل خان کې میسود کډوالو جرګه کړي چې پکې د جنوبی وزیرستان له احمدزی وزیرو غوښتنه کړي چې له واڼه دي د دوی کډوال نه باسي. د جرګې د پریکړې په اړه یو ګډونوال شیر پاو خان مشال رډیو ته تفصیل ورکړل.
د میژد مسجد د ژنې د جرګه چې کیمر بل شوې او اده دغه پوره وا چې مسجد کوم ته ډیر زیات مسائل در پېشتي او موجوده د ونه حالات چې کیم دي یغه مسله بارته غونډه دا وویل چې وزیر کوم د میژ ضرور دی میژ سره مخ شه شه غړې کړې دي او موجوده چې کیم واقعیت جوړ شول مسجد یو واسطل روغلل دغه بارک شه میژ ژنې د جرګه وکړه چې نه د پاکستان عین شه داشتا دی او نه په اسلامي شریعت شه داشتا دی چې ظلم بل څوک کو کې ساتي د بل نه وخلي.
د جرګې تر جرګې رستو محسود کډوالو یو احتجاجي لارین هم وکړل او له حکومت یې غوښتنه وکړه چې د دې رواني زیاتو مخنیوي دی وکړي. د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان ویلي کده پاکستان سپریم کورټ هم فیصله وکړي چې کاله باغ ډیم دی جوړ کړ شي دی به نوونه مني. تیر ورځ په پیښور کې د کاله باغ ډیم پر ضد یوې جلسې ته د وینا پر وخت اسفندیار ولی خان ویل هر کس چې په حکومت کې راغلی د پنجاب په زور یې خبره کړې ده چې دا ډیمبه جوړوي.
چې هر څوک حکومت ته راغلی دی د پنجاب په زور هغې هم دغه خبره کوي چې مونږ کاره باغ ډیمبه جوړو. د خدای ظالمانو په دې سوچو کې هغه ستاسو هغه مشر وایي چې بې اتفاق ده مونږ کاره باغ نه مونږ. زه ورته یو خبره ستاسو د ټولو په وساطت کوم، زه نه کنسنسس ته کوم او نه اتفاق ته کوم. زه نه منم چې دوی سپریم کورټ فیصله وکړي، قسم دې که دلته سپریم کورټ هم هغه فیصله ومني.
څو ورځې مخکې لاهور هایکورټ په خپله یو پرېکړه کې ویلي وو چې کاله باغ ډیم دې جوړ کړل شي. د دې پرېکړې پر ضد په سند او پښتونخوا کې احتجاجونه وشول. په افغانستان کې 15 ورځې مخکې تختول شوی امریکایي ډاکټر راخلاص کړل شوی دی. په یو بیان کې د ناټو په مشرۍ بهرنیو ځواکونو ویلي دلیپ جوزف وسلوالو طالبانو د چهارشنبې په ورځ د سروبي له ولسوالۍ تختولی وو. د بیان تر مخې د نوموړي د خوشي کولو دندې اجازه هغه وخت ورکړل شوه چې معلومه شوه جوزف د ژوبلېدو یا مرګ له حتمي خطر سره مخامخ دی. ډاکټر نن سهار وختي د هیواد په ختیځ کې له طالبانو خلاص کړی دی. په افغانستان کې د ټولو بهرني ځواکونو مشر جنرال جان ایلن ویلي د ژغورنې دا عملیات امریکایي او افغان سرتیرو په ګډه ترسره کړي دي. د عملیاتو په اړه د دې پرته نور معلومات نه دي ورکړل شوي. وروستۍ خبر دی، مصري ولسمشر محمد مرسي خپل هغه فرمان فسخ کړی چې تر مخه یې له قانون پرته ځان ته پراخ واک ورکړی وو. د نوموړي بیان البته ویلي مرسي به د لانجبن اساسي قانون یا آئین په اړه ټول پوښتنه ونه ځنډوي. په مصر کې اپوزیشن غوښتنه کړې وه چې مرسي دې خپل فرمان بیرته واخلي او د اساسي قانون په اړه دې ریفرنډم وځنډوي. دا آئین د اسلام پالو په اکثریت جوړې جرګې په بیړه منظور کړو. د مورسی دا اعلان هغه وخت راغلی چې پرون د ولسی خبرو اترو وړاندیز کړی وو چې په هیواد کې سیاسي بحران ختم کړي. دا د محل مشال خبرونه.
اوریدونکو خبرونه مو د ګلیاز نه اوریدل. د دې خبرونې ځینې مهم راپورونه دا دي: افغان طالبانو ویلي دي چې د دوی دوه استادی به په پیرس کې په یو نړیوال کانفرنس کې برخه اخلي. ولسمشر کرزی د دا ډول غونډو ملاتړ کوي خو وایي
هر هغه کوشش په افغانستان کې د بین الافغاني تفاهم د تقوی په اسکیر موږ دغه ملاتړ کوم او په شو ولاړ یو. په فشار چې د مجلسونو کې خو د افغانستان د خلکو لپاره د جوړې ځای او د خبرو ځای افغانستان.
د جنوبی وزیرستان د وانی نه د محسودو د قبیلې د بې دخلۍ په اړه دغه قبیلې سوهنان دا نظر لري:
نه د پاکستان آئین شه داشتا دی او نه په اسلامي شریعت شه داشتا دی چې ظلم بل څوک وکړو کې ساتي د بل نه وخلي.
د افغانستان کې د سولې د بهیر په اړه پښتون سیاستوال افتاب شیرپو دا نظر لري:
د های پیس کونسل مشر چې دراغه او هغه پاره کې مذاکرات کې طالبان خوشی کړی شو دا یو خو قدمو.
د دې خبرونې پر وروستۍ نیمایي کې به د مشال مرکه هم وري. د مشال تر څنګ اوسئ. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د مشال ریډیو دا خبرونې هر ورځ د سهار د 9 بجو نه تر ماښام تر 6 بجو پورې تاسو نیخ پنی غوري ورجو. د دې خبرونې پیل کوو د سر راپور ته وردو. نن سهار شمالي وزیرستان کې د بې پیلټ الوتکو برید کې لږ تر لږه درې کسان وژل شوي. رویټر خبر ایجنټس دې برید کې د القاعده د یو مهم قماندان د وژل کېدو خبره کوي، خو پاکستاني چارواکي لا په دې اړه باندې څه پخلی نه دی کړی. همداراز شمالي وزیرستان کې د ملیشو د دوو تختول شوو اهلکارانو څخه د یو مړی موندل شوی. په دې اړه نور تفصیل د موږ همکار راکړي.
د ځایي خلکو او پولیټیکل انتظامیه چارواکو په وینا نن غرمې امریکایي بې پیلوټه الوتکو لخوا د شمالي وزیرستان تحصیل غلام خان کې په یو میزایلي برید کې درې مشکوک طالب وسلوال وژل شوي دي. په سیمه کې موجود دولتي چارواکو د پیښې پخلی کړی او وایي ډرون جازونو د میرانشاه نه 12 کیلومتره شمال لویدیځ افغان پولې سره نږدې طبي سیمه کې د وسلوالو پر یو پټنځای باندې درې میزایل داغلي دي چې له امله یې په نښه شوی کور یا پټنځای هم تباه کړی دی. دولتي چارواکي او آزادې سرچینې تر دې دمه د درې وسلوالو د وژل کېدو راپورونه ورکوي، خو دا شناخت په اړه یې لاسه نه دی ویلي چې د کومې وسلوالې ډلې سره تعلق لري. ځایي خلک وایي په سیمه کې تر ډېر وخت پورې ډرون جازونو په هوا کې پروازونه وکړل. په روانه میاشت کې د امریکایي بې پایلوټه الوتکو لخوا دغه دریم برید دی چې یو په سویلی وزیرستان او دوه په شمالی وزیرستان کې ترسره شوی دی. د نوړاندې برید د شمالی وزیرستان میر علی سره نږدې د تیر جمعرات یا پنجشنبه په ورځ سهار وختي په یو کور باندې شوی و چې پکې د راپورونو تر مخه د القاعده مهم مشر او ابو یحیی علی بی ځایناستې شیخ خالد الحسین چې په ابو زید هم پیژندل کېدو وژل شوی دی. دا ابو زید د وژل کېدو په اړه یو شمېر نړیوالې رسنۍ او د القاعده ویبپاڼې راپور ورکړی دی، خو پاکستانی چارواکو لا تر دې دمه د ابو زید د وژنې تصدیق نه دی کړی او وایي دوی په شمالی وزیرستان کې د القاعده شبکې د یو مهم مشر په وژلو خبر دي، خو دا تصدیق په اړه دقیق معلومات نه لري. بل طرف ته د شمالی وزیرستان دولتي چارواکي یو آزادې سرچینې وایي دوه ورځې وړاندې تحصیل د تاخیل کې د نامعلومه وسلوالو لخوا تختول شوي د ملیشا ځواکونو دوه اهلکارو کې د یو اهلکار مړې په غلام خان بای پاس سړک باندې موندل شوی دی چې په ګولو باندې ویشتل شوی دی. امنیتي ځواکونو د سهار شپږو بجو نه د شمالی وزیرستان په ټولو سیمو کې د نامعلوم وخت پورې کرفیو لګولې ده. د ملیشا ځواکونو اهلکار د وژنې پړه تر دې دمه کومې وسلوالې ډلې په غاړه نه دی اخیستې.
اوریدونکو، د خبرونې په دې برخه کې ورزو ډېر اسماعیل خان ته. نن په ډېر اسماعیل خان کې د نامعلومه موټرسایکل سرو وسلوالو په ډزو کې 15 تنه وژل شوي او دوه نور ژوبل شوي دي. پیښه شیخ یوسف سیمه کې رامنځته شوې ده او د پولیسو په وینا لا تر دې دمه د برید په شا وجوهات نه دي معلوم. زموږ همکار پې دا رپورټ لري.
پر ارجلی کا سون سمدستی دے ڈر اسماعیل خان ستر اسپتال تا ولش دول شول اسپتال کش موجود دے سیٹری تانے ایس ایچ او سنا ولا چخپل جغر کٹ کول یا خوش نہ کڑل خبر اعلان تو ول چ د مرگ جوبل دا پیشا دے شیخ شو سو پسی مخش اغا وقت مخ تراغ للا چ کلا پ یوسف زکی گاڈی شنا زن ارتون دے سبزی منڈی پ لوری روان او چنا سرگند وسلا والو د زونا پر وقت ورجلی او پر ارجلی کا سون نش دے رشتہ دارون شوال شی سنا ولا دا ها زیاتا کړه چې پولیس په تحقیقات لګیا ده، خو دا لا معلومه نه ده چې د پیښې وجه ذاتی دښمنی ده، فرقایز اختلافات او لیاقت ترهګری. خو ځنې آزاد او زرایي مشال ریډیو ته پیښه د فرقایز او اختلافات او نتیجه و شوې ده. مشال ریډیو په دا باره کې چې د سیټي تانې محرر ہدایت الله ورجا غوا هغه وویل چې پولیس لیا رپورت درج کړای نه ده، یاد دی وی چې ملزمان د موقع نه تیش تک سے بریالی شوی دی. خود ڈیر اسماعیل خان پولیس سرتیری یل بیا پلاٹون پسے لگیا دی.
اوریدن کو افغان طالبانو پخلے کړی دی چې په پیرس کې په روانه میاشت کې په یو نړیواله غونډه کې بعد دوی دوه استازي برخه اخلي. په دې اړه باندې نور تفصیل زموږ همکار سالم احمد صالح وړاندې کوي.
وسلوالو طالبانو تایید کړه چې د دوی استازي به په هغه کانفرنس کې ګډون وکړي چې روانه میاشت په پاریس کې جوړیږي. د افغان اسلامي ایجنټس په حواله د طالبانو لخوا شهاب الدین دلاور او محمد نعیم په دغو خبرو اترو کې د ګډون لپاره نومول سوي دي. راپور نوې دغه کانفرنس د ویترنیز ادارې په مشرۍ رابلل شوی چې په افغانستان کې د سولې پر روان بهیر پکې خبرې کیږي. د طالبانو وین ذبیح الله مجاهد افغان اسلامي ایجنټس ته ویلي دوی په فرانسې کې د دې کانفرنس بلنه منلې او د طالبانو دوه استازي به پکې برخه واخلي. راپور نوې چې په دې کانفرنس کې به د افغان حکومت سیاسي اپوزیسیون ځینې سیاسي کارپوهان او د نظر خواندان هم برخه ولري. افغان ولسمشر هم دغه خبرو اترو ملاتړ کړی، خو پیشنهاد یې کړی چې د افغانستان په اړه هر ډول خبرې باید په افغانستان کې دننه وسی.
هر کوشش په افغانستان کې د بین الافغاني تفاهم د تقوی په اسکیج موږ د عرب ملاتړ کوم او په شو ولاړو او خوشاله چې د مجلسونو کې خو د افغانستان د خلکو د پاره د جوړې ځای او د خوب ځای افغانستان کې طالبان دي که نور دي که سیاسي اپوزیسیون دي که د دولت طرفداران دي موږ ارزو دا چې دا ټول مذاکرات د افغانستان د قبضه او د مذاکرات په افغانستان کې وشي.
په پاریس کې د جوړیدونکو کانفرنس د اجنډا په اړه نور جزئیات نه دي خبر سوي. ځینې سیاسي کارپوهان دغه کانفرنس مهم بولي او وایي چې شایي مثبتې پایلې ولري، په دې معنی چې بیلابیل لوري به خپل نظرونه ووایي او د یو بل په دریځونو به خبر سي. وحید مجده یو له دغو سیاسي کارپوهانو دی.
مختلف لوري په دې کې خپل نظریات وړاندې کوي. دا یو اډیره ښه اقدام دی تر څو چې مختلف لوري د یو بل له دریځ څخه خبر شي.
په پاریس کې د غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې افغان چارواکي هڅه کوي د سولې په مسله کې پاکستان هم دخیل کړي. په تیرو څو ورځو کې د افغانستان له اړخه دوه هیئاتونه پاکستان ته ولاړل چې په نتیجه کې پاکستان ځینې طالب بندیان خوشې کړل او د ځینو نورو د خوشې کېدو ژمنه یې وکړه.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د مشال ریډیو د خبرونې هر ورځ د سهار د 9 بجو نه تر ماښام تر 6 بجو پورې تاسو اوري. د خبرونې په دې برخه کې تاسو خپل یو بل راپور ته راګرځوم. په افغان چارواکو ویلو چې په د افغانستان کې د استخباراتي ادارې د مشر باندې چې کوم بلیت شو د هغه بریت کون کې د پاکستان راغلی. په دې اړه باندې پاکستان سره دریز لري. په دې اړه باندې زمون همکار مجیب الرحمن انګار دا رپورت برابر کړی دی.
د پاکستان د بهرنی چارو وزارت د یوې اعلامیې په خپرولو د ملي امنیت پر لوی رئیس اسدالله خالد شوی حمله غندلی او دا یو مجرمانه عمل بللی. په دغه اعلامیه کې چې بیګا ماخستان خبره شوی راغلی چې که افغان دولت کره شواهد لري چې ګواکې دا حمله په پاکستان کې پلان شوی و نو دوی ته دی وسپاري. پاکستان دا اعلامیه وروسته ترغیب خبره کړه چې حامد کرزی د شنبه پر ورځ په کابل کې وی خبري ناشته ته په وینا کې وویل چې دا حمله د پاکستان په کوټه کې پلان شوی و. په عین حال کې یو شمېر پاکستانی کارپوهان اندېښمن دي چې د جمهور رئیس حامد کرزی وروستۍ څرګندونې به یوارې بیا د کابل او اسلام آباد ترمنځ روابط خراب او د سولې هڅې له خنډ سره مخ کړي. د پاکستان د پوځ متقاعد افسر او د پوځي چارو کارپوه محمد سعد نوموړي دا خبرې له وخت وړاندې بولي وایي چې په دا ډول حساسو پیښو کې باید له ډېر دقت څخه کار واخیستل شي کنه نو هغه زورورې کړۍ به په خپلو پلانونو کې بریالی شي چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د دوستانه اړیکو پر وړاندې خنډونه جوړوي.
وړه پاکستان هم داسې خلک شته دی چې هغې افغانستان مخالف دی او په کاروایي باندې بالکل بې اعتماد دي. دا به هغې خلکو ته تقویت ورکوي چې که تاسو ګرم سوکه نو هغه لخت نه د دې پذیرایي نه کېږي د دې خیر مقدم نه کېږي. نو زما په خیال باندې داسې بیانونو سره به تعلقاتو باندې خو به اثر پروزي د دی یو منفي اثر به راځي. ما ته پته نه لګي چې داسې بیانونو ورکولو سره خاص کر په امریکا باندې مې تنقید او په پاکستان باندې تنقید کاردي صاحب په پوپ باندې نه پوهېږم. د
نوموړی همدا رضوی چې پاکستان په دې وروستیو کې د افغانستان په باب خپل تګلاره کې یو څه نرمښت راوستی و خو په خبره خای د حامد کرزی تر دې څرګندونو وروسته د اسلام آباد پالیسی جوړونکې ادارې پر خپل وروستیو پریکړو له سره غور وکړي. د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې چې د تیر میلادي کال په ستمبر میاشت کې د برهان الدین ربانی تر وژنې وروسته کړکېچنې شوې وې تر ډېرو هلو ځلو وروسته په دې وروستیو کې یو څه ښې شوې او پاکستان د دغې شورا نوی مشر صلاح الدین ربانی ته د سولې له بهیر سره د مرستې ډاډ ورکړ. په پېښور کې د دی نیوز انګلیسي ژبې ورځپاڼې مدیر رحیم الله یوسفزای په دې باور دی چې ښایي پاکستان یو وار بیا له دې پروسې سره همکاري وځنډوي.
پاکستان مخکې دا ویلو چې په کار دی چې موږ دواړه حکومتونه د میډیا د لارې داسې خبرې نه کوو که یو شکایت وي نو د هغې لپاره ممکن ده چې موږ نورې سفارتي او سیاسي لارې چارې استعمال کړو. دا په خیال باندې دې پېښې په وجه باندې د حامد کرزی د دغې وینا په وجه باندې به بیا هغه اړیکې خرابې شي او امن چې کوم پروژه وه هغې باندې به اثر غورځېږي.
نوموړی وایي که څه هم حامد کرزی نیغ په نیغه د کوم هیواد نوم نه دی اخیستی خو پاکستان پوهیږي چې اصل اشاره یې دوی ته وه. د افغانستان د ملي امنیت پر عمومي رئیس اسدالله خالد د پنجشنبې په ورځ په کابل کې په خپل یوه میلمستون کې د هغه کس له خوا ځان وژونکې حمله وشوه چې ځان یې د سولې استازی بللی و. حامد کرزی د شنبې په ورځ همداراز وویل چې په کومه پیچلتیا او مهارت چې دغه بم د برید کوونکي په ځان کې ځای پر ځای شوی و هغه د طالب کار نه دی ځکه چې دا په بشپړه توګه یو مسلکي او انجینري شوی کار دی او په دې کې لوی ماهر لاسونه ښکیل دي. د ملي امنیت پر لوی رئیس د برید په داسې وخت کې وشو چې تر یو کلن ځنډ وروسته د کابل او اسلام آباد ترمنځ په افغانستان کې د سولې بهیر په باب ځنډېدلې خبرې یو وار بیا پیل شوې. د چارو یو شمیر څارونکي په دې باور دي چې که دواړه حکومتونه په خپلو څرګندونو کې له احتیاط څخه کار وانخلي نو د سولې روانې هلې ځلې به یو وار بیا له ناکامۍ سره مخ شي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. امریکی ورځپاڼه نیویارک ټایمز وایي چې په دې وروستو کې په افغانستان کې په چارواکو باندې مرګونی بریدونه زیات شوي دي. کله په موټری بمې چاودنو، کله په ځانمرګي بریدونو، او کله په ګولو، او کله داسې هم وشي قاتل په خپل بازار یا جنگي کې خپل چاودیدونکي توکي پټ کړي وي. د دغه مقالې نور مهم ټکي درته وړاندې کوم. امریکای ورځپاڼه نیویارک ټایمز په خپل یو مقاله کې لیکي چې دا مهال افغان چارواکي د ګڼو مرګونی ګواښونو سره مخ دي، کله په موټری بمې چاودنو کې، کله په ځانمرګي بریدونو، او کله په ګولو وجل کیږي، او کله داسې هم وشي چې قاتل په خپل پیزار کې تماچا پټ کړی وي. ورځپاڼه لیکي چې د تیر دیارت په ورځ یو طالب ځانمرګي برید کوونکی په خپل جنگ کې په دې مخه بم پټ کړی و چې په کابل کې د افغانستان د استخباراتو د ادارې نوی مشر ووژني. هغه په دغه برید کې سخت ټپی شوی دی. دوه اونۍ مخکې د دغه هیواد په دوو نوو ټاکل شوو والیانو په هلمند او وردګو ولایت کې یاغیانو بریدونه وکړل. په هلمند کې په والی وسلوالو ډزې وکړې، او په وردګ کې د یو موټری بم په واسطه د ښار یو لویه ودانۍ هوار کړه. ورځپاڼه لیکي چې دواړه والیان بچ شول، خو دغه پیښو په دغه هیواد کې سیاستوالو ته دا یو احساس ورکړ چې د دوی دنده خطرنه خالي نه ده. ورځپاڼې ته په خپل عارضي دفتر کې ناست د وردګو والی عبدالمجید خوګیاڼي ویلي دي چې د قاتلانه بریدونو هڅې د دوی د دندې یو عادي برخه ده. حکومتي چارواکي هم وایي چې دغه هیواد کې دوی د خپلې حلقې د ولس د خفقان او غصې دومره پروا نه کوي څومره چې د وسلوالو طالبانو لخوا د بېرحمه قاتلینو نه ویریږي، ځکه چې په دغه هیواد کې په حکومتي ادارو کې دنده ترسره کول تر ټولو خطرناک کار دی، او هر کال په سوونو حکومتي چارواکي وژل کیږي. څوک چې څومره مهم وي دومره ورته خطر زیاتوي. ورځپاڼه لیکي چې په دې تیرو څو کلونو کې وسلوالو طالبانو د دغه هیواد په سیاستوالو د بریدونو کمپاین تند کړی دی. د ولایتونو په لسګونه والیان، ولسوالان، د پولیسو مشران، او حتی چې د ټیټې کچې چارواکي هم په نښه کړي دي. په دغه هیواد کې د ګډوډۍ زیاتولو او په حکومتي پلوه خلکو کې د ویرې زیاتولو لپاره دا د یاغیانو یو مؤثره طریقه ده. د ملګرو ملتونو د یو راپور له مخه تیر کال په دا ډول بریدونو کې درې سوه څلور چارواکي وژل شوي دي.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیر
اوریدونکو، تاسو مشال ریډیو ته غوږی ورزو. د دې خبرونې بل یو راپور ته په ډر اسماعیل خان کې د محسودو قبیلې سره تړاو لرونکي ځوانانو د یوې جرګې د لارې د وزیرو قبیلې ته د خواست کړی دی چې د واڼې نه د دوی بې دخلۍ باندې بیا غور وشي. په دې اړه باندې نور تفصیل زموږ همکار راکړي.
مسعود یوت یا مسعود جنی ویل فیئر ٹرسٹ د ډیر اسماعیل خان په اکنواز پارک سے جرگارا بالل وا چپکومک سے د یونیورسٹی کالجونو او سکولونو یو شمیر طالب علمانو جڑیو برخه واخستا. په جرګاګ سے د وننا رئیس تلیو مسعود قبالیانو سره د همدردی په غرض او د هغوی د ملاتړ دپاره خبرې غوښتنې وشولې. د جرګې په ورستونو سے مسعود ژړیو د اکنواز پارک نه د ډیر اسماعیل خان تر پریس کلب پورې لیاریون وکه، او د لیاریون په وختي په دارنګ ژغونه کول. د پریس کلب د کوټې په مخامخ احتجاج او تقریرونه وشول، او ځنې ژڼی بیا مشال ریډیو ته په دارنګ وژغېدل.
شرپاو خان منمادو د میژ د مسجد د ژڼې دا جرګه چې کیمار بل شوې وه اد دغه پوره وه چې مسجد کوم ته ډېر زیات مسایل درپیش دي، او موجوده د وڼه حالات چې کیم دي هغه مسلې باراته غونډه دا وویل چې وزیر کوم د میژ ورور دی، میژ سره مخ شه ګړې کړې دي، او موجوده چې کیم واقعات جوړ شول مسجد یې رواستل روغلل. دغه بارک شه میژ ژڼې دا جرګه وکړه چې نه د پاکستان آئین شه داشتا دی، او نه په اسلامي شریعت شه داشتا دی چې ظلم بل څوک وکړو که ساسې د بل نه وخ
مونم سراج د دغه مسجد د پوره چکیم د ورنار واتلی دغه د خدمات د پوره میج د اوس چک چکیم د میج مشرون دی اعلی حکومت او زارون دی پولیټیکل ایجنټ تا میج نور خال دی ګورنمنت ارګنایزیشن دی ان جی اوز دی هغه دغه خال کې په هر فورم د خدمات او امداد وکو.
مونم جمال حسین مسعود چې د کیم خال کروغای 5 تاریخ ډډ لاین وځه ته ملاو شوای وو د ورنانه چکیم راستل شوی جبای دغه د پوره د پولیټیکل ایجنټ او ګورنمنت چکیم د پاکستان د دغه پوره ریلیف کمپینا او بقاعده و دیتا دا آی فود ائټم نان ایټم چې څوره د ضرورت سامان دینه دی دا د ودیتا فل فور ملاب شي ور دی.
مسعود ژونیو دا هم وویل چې نو خو ټول مسعود طالبون دی او نو ټول طالبون مسعود دی، ځکه حکومت او داغه ادارې د هم ټول مسعود قبایلون او طالبون په واسطرګه نه کسي.
اوریدونکو، د عوامي نېشنل ګوند مشر افندیار علي خان وایي چې د کلاباغ ټیم جوړېده دوی په هیڅ صورت نه مني. نور تفصیل شبیر احمد جان راکړي.
پیښور نشترحال کې د عوامي نشن ګوند د کالاباغ ډیم په ست یو احتجاجي جلسه وشوه چې پکې د پارټۍ مشر اسفندیار ولی خان علاوه د خیبر پختونخوا وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی، افراسیاب خټک، د صوبې د اطلاعات وزیر میافتخار حسین، د سند صوبې د عوامي نشن پارټۍ مشر شای سعید نه علاوه د صوبې نورو وزیرانو او عہدیدارانو ګډون وکړلو. په ویناګانو کې ټولو مشرانو کالاباغ ډیم یو خښه شوې مسله او د ملک د تقسیمولو او د پښتنو د بربادولو منصوبه وبلله. په دې موقع د پارټۍ مشر اسفندیار ولی خان ول چې د کالاباغ ډیم جوړولو اواز صرف د پنجاب نه اوچتیږي، بل دا چې د پنجاب صوبې د پاکستان مسلم لیگ نواز د لمشر نواز شریف هم اوس دا مني چې د ټولو صوبو د اتفاق نه بغیر دا ډیم جوړول به ممکن نه وي.
خلک د پنجاب یو جج یادای، خدا له پنجاب ته یو جج خبر نه لا چې هر څو حکومت راغلي دي د پنجاب په زور هغه هم څه خبره کوي چې مونږ کالاباغ ډیم جوړو. د خدای ظالمانو په دې سوچو کې هغه ستاسو هغه مشر وي چې بي اتفاق دا پر کنسنسس د مونږ کالاباغ نه مونږ زور ته یو خبر ستاسو ټول په وساتات کوم زله کنسنسس ته کوم او نه اتفاق ته کوم دې نه باندې.
نوموړي زیاته کړه کچره د کالاباغ ډیم جوړولو پریکړه سپریم کورټ هم وکړي نو دوی به د سپریم کورټ دغه پریکړه نه مني، بل دا چې پنجاب عمرله د ملک په نورو صوبو باندې کمانډري غوښتره او ولې دوی نو مخکې د پنجاب کمانډري منلې ده او نه به اوس مني.
او ډېر په ادب د خپل ځینو مرګورو نه چې دی وی سپریم کورټ ته فیصله وکړي قسم نه کېدل چې سپریم کورټ هغه فیصله ومنه. من په پاکستان کې څلور صوبې څلورونه مشر کشر برا کې وی پنجاب مشر دے بازی رتولو نہ زیادہ تھا خرور ولی بتائی کہ پنجاب دا پاکستان پر وفاق کی دے یو صوبے کے سیل گزارا کئی پسر سر گورا تقبل دے وہ کاغا تا دے وفاق کمانڈر سان جوڑائی نو کمانڈری منگ دے اچھا نلا من لہنے من لکا تیار کہ باچا خاندہ بوئی چی منگ اینا منو نو منگ پکا دے چا باس نو منو.
اسفندیار ولی خان اول کچاری پدی لڑکی دتا دا توہین عدالت سزا ہم ورکڑ کی گی نو دے حقی تا ہم تیار دے
نو فرمان کنو چی مالا کنڈر تب کوٹ رہا چی کنڈر تب کوٹ رہا چی زی ورطا پا مخ باندی ہوئے مو دو بیائی لا سزا چی سرا سرا کئی اگر دیرا سرو خو چی خبری تا تک وقت کے دے کلے چی اوی دارا پای متنازع مسئلے کے زن فرید کی آگر دارا بیادا مالا پارا متنازع دا دا آگر داری دا حکم
خیبر پختونخوا وزیر اعلی امیر حیدر خان ہوتی پدے مقبہ نے خپل وینا کی ول چې کالاباغ ډیم یو مشوی اسپدا او د دې بیا راجوندی کول اصل کې د پختنو دشمنان دي، د پاکستان دشمنان دي او دوی به کله هم دا جوړولو ته پرنګ دي او خپل موقف باندې به کلک ولاړ وي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
په پیرس کې د ملالۍ په نوم یو دفتر کېږي چې پکې به د جنکو د حقونو او تعلیم د دوی لپاره د سیاسي حل دریاتولو لپاره خبرې اترې کېږي. په دې حق نور تفصیل منور شاه وړاندې کوي.
د تعلیم، ساينس او کلتور لپاره د ملګرو ملتونو ادارې یونیسکو په خپل ویبپاڼه یو بیان کې ویلي، سبالا یعنی د دسمبر په 10مه نیټه چې د انساني حقوقو نړیواله ورځ نمانځل کیږي، په دغه موقع د یاد ادارې د پیرس په دفتر کې د پاکستان د حکومت او ملګرو ملتونو لخوا د لوړې کچې یو دستور کیږي چې مقصد یې د ملالۍ یوسفزۍ ملاتړ او د جنکو لپاره د تعلیم حق قوي کول دي. دا بیان زیاتوی ملالۍ په سواد کې د جنکو د حقونو لپاره ډېر په زړورتیا کوشش کولو چې په نتیجه کې یې ورباندې د اکتوبر په میاشت کې وسلوالو وجون کې برید وکړ. په پیرس کې د دې دستورې لمخه به پاکستان کې د جنکو د تعلیم د پرمختګ لپاره د سیاسي هلو ځلو د توندولو هڅه کولی شي. د دې بیان تر مخه د سبا ورځې د دغه دستورې پرانسته به صدر آصف علي زرداری او د یونیسکو مشره ایرینا بوکووا کوي او د تعلیم د پرمختګ لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي ګوردن براون به هم د غونډه کې مهمه وینا کوي. د دې ترڅنګ د امریکا د خارجه چارو وزیره هیلری کلینټن، د ملګرو ملتونو مشر بان کی مون او د یورپی یونین د خارجه چارو مشره کیترین آشتن به هم د دستورې ته ویډیووي پیغامونه ورکوي. د یونیسکو د بیان کې ویل شوی چې د پیرس د سکولونو ماشومان به د ملالۍ لپاره د خواخوږي او ملاتړ نړیوال پیغامونه اوروي. دا ماشومان به د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو سره تعلق لري. بلخواډان رسپانلیکی صدر آصف علي زرداری د خالی پورز د برتانیا په هسپتال کې د ملالۍ د حال پوښتنه کړي. رسپانه وایي صدر زرداری د خپل لور آصف بټو ترڅنګ د برمنګم په کوین الیزابت هسپتال کې د ملالۍ د کورنۍ سره هم لیدل کتل کړي. وسلوال برید کې د جوبل کېدو نه پس ملاله یوسفزی د ټول نړۍ د جنکو د حقونو او تعلیم لپاره یو سیمبل ګرځیدلې ده. یوې خواته د سعودي عرب او ټولو اسلامي هیوادونو په شمول نړۍ په ملاله د وسلوال برید غندنه کړې او بلې خواته یې هغې ته په میلیونونو د همدردۍ پیغامونه لیږلي دي. د دې ترڅنګ په لکونو خلک د هغې لپاره د نړۍ د ستر انعام نوبل پیس پرایز د ورکولو غوښتنه هم کوي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی درنګ سات کې درې نیمې بجې کې دونکې دی ورزو ګولیاستا چې د خبرونو لنډیستی وره.
قبائلی سیمې شمالي وزیرستان د بی پایلټ الوتکه په حمله کې د القاعده یو مهم مشر په ګډون درې مشکوک استوال وژل شو دي. افغان طالبانو ویلي د دوی استازي با په پیرس کې د افغانستان د سولې په اړه په غونډه کې برخه واخلي. پاکستان د افغان ولسمشر حامد کرزی د هغه سرګندونه رد کړي چې ګواکې د ملي امنیت پر مشر اسد الله خالد برید په پاکستان کې تنظیم شوی وو. دا خبر پختونخوا ډیر اسماعیل خان کې میسود کډوالو جرګه کړی چې پکې د جنوبی وزیرستان له احمد زو وزیر غوښتنه وکړه چې له وانه دي د دوی کډوال نباسي. د عوامي نشتل ګوند مشر اسفند یار ولی خان ویلي کله پاکستان سپریم کورټ هم فیصله وکړي چې کاله باغ ډیم دی جوړ کړي دی به نه مني. په افغانستان کې 15 ورځې مخکې تختول شوی امریکایي ډاکټر راخلاص کړل شوی دی او مصری ولسمشر له خپل هغه فرمان لاس اخستی چې تر مخه د ځانته پراخ واک ورکړی وو.
اوریدونکو د خبرونو لنډیز مو د ګولیاز نه اوریدو او اوس ورجو چې د پاکستان د کورونا مطبوعاتو په ځینو اداریو کې سره غلې دي. په اسلام آباد کې زموږ همکار احمد الله د غوې اداریو ته کتنه کړې او دا رپورټ یې را لېږلې دی.
مشرق ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې د ګرمۍ په موسم کې د بجلی پیداوار په مقابله کې طلب زیاتېدو او په یخنۍ کې په دریابونو کې د اوبو مطلوبه مقدار کې کمی راتلو وروسته د بجلی لوډ شیډنګ یو مستقله مسله جوړه شوې ده او حکومت د دې مسلې څخه مستقل حل راوستو په ځای د اعلی پای اجلاسونو راوغواړي او د ماهرینو نه پکې تجویزونه او سفارشات واخلي او د اجلاسونو وروسته اولس سره صرف د لوډ شیډنګ کې د کمی راوستو وعده وکړي. اداریه لیکي چې جمع شروع کېدو سره په دریابونو کې د اوبو سطح ډېره کم شي چې له وجې توربیلې او ورسک ډیمونو کې ټولې ټرباینې نه چلیږي او په موجوده وخت کې د توربیلا ډیم په 14 پاور یونټو کې 15 یونټې بندېدو له وجې 1200 میګاواټه کمه بجلی جوړیږي چې له وجې په ملک کې د بجلی په لوډ شیډنګ کې یو وار بیا اضافه شوې ده. اداریه لیکي چې د باشا ډیم، نیلم جهلم پروجیکټ او د نورو یو شمېر بجلی د پیدا کولو په منصوبو خبرې د 1300 کلونو نه کېږي خو تر اوسه په منصوبو کار پیل نکړې شو چې لوځي وخت په وخت د بجلی مسله زیاتیږي. ادارې په اخیره کې لیکي چې موجوده وخت کې د بجلی بحران په مستقله توګه د حل کېدو څخه امکانات خو په نظر نه راځي. خدا سي کې د ملک ولس لپاره کار دی چې د بجلی خلاف پریک دي او خپل بلونه په ایمانداري سره ورکړي او حکومت له هم په کار دی چې د بجلی په منصوبو دي سیاست نه کوي او په ایمانداري سره د منصوبې شروع کړي چې دا شاندار مسله ترڅو حدا حل شي. ایکسپریس ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې د یو اخباری خبر مطابق د پاکستان اولس په نړۍ کې د ټولو نه په ګران بیا پېټرول اخلي او په ملک کې د پېټرولو یو ګیلن یعنی 4.5 لیټره پېټرولو قیمت د یو عام تن د ایوینې ورځې تنخوا برابر دی. اداریه لیکي چې ملک کې کله هم د پېټرولو په نرخ کې د کموالي خبره کیږي نو حکومت دا دریز لري چې پېټرولو نرخونه د نړیوال مارکیټ سره تړلې شوې دي خو اصل حقیقت دا دی چې حکومت ته په کم نرخ پېټرول ترلاسه کیږي نو دغه نرخ برابر پرې ټیکس هم لګوي چې لوجې پېټرولو بیا ډیره زیاته شي. اداریه لیکي چې حکومت په پېټرولو ټیکس راکم کړي نو دا شنبه اولس ته ډېره فائده ورسي. جنگ ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې داخله چارو وزیر رحمان ملک په ملک کې د پاسپورت دفترونو عملی ته هدایت کړې ده چې درې شفټونو کې د کارونه وکړي او په یو اونۍ کې دننه دننه خلکو ته پاسپورتونه ورکړي. اداریه لیکي چې د یوې اندازې مطابق دا وخت یو نه تر یو نیم لک خلک د خپل پاسپورتونو جوړېدو په انتظار دي چې پکې یو شمېر خلک دا شکایت لري چې د دې ځنډ غټه وجه دا ده چې دوی د ټانو په ځای په قانوني توګه د پاسپورټونو حاصلولو لار خپل کړه. اداریه لیکي چې متعلقه محکمې له پکار دي چې انکوایری وکړي چې ولې د خلکو ته په وخت پاسپورټونه نه ترلاسه کیږي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
دلی ټایمز د کالاباغ ډیم په اړه لیکي چې کلونه تیر شول خو د پاکستان سیاست د کالاباغ ډیم د مسلې نه راونه وته. په سند اسمبلی کې د کالاباغ ډیم خلاف د قرارداد منظورول دا په ډاګه کوي چې که پنجاب د دغه ډیم د جوړولو حمایت کوي خو نورې صوبې یې په کلکه غندي نو باید دا مسله اوس د تل لپاره ختم شي. ورځپاڼه لیکي باید د پیپلز ګوند موجوده حکومت هم د دې مسلې په مکمله توګه د ختمولو لپاره کار کړی وي، لکه څنګه چې مخکې بېنظیر بوټو د کالاباغ ډیم خلاف د ناستې احتجاج کړی وو او د دې ډیم منصوبه یې په کلکه رد کړې وه. نو باید په موجوده وخت کې هم حکومت د دې ډیم د مستقبل په اړه یوه واضحه تګلاره ولري او دا موضوع د همیشه لپاره ختم شي. په کالاباغ ډیم د بحث په دوران د سند اسمبلی مرستیال سپیکر شهلا رضا په خپله وینا کې وویل کالاباغ د خیبر پښتونخوا نوخار او مردان ضلعو ته نقصان رسوي او سند او بلوچستان د وچکالۍ سره مخامخوي، نو باید پنجاب د دې مسلې نه راووزي. د لاهور های کورټ د کالاباغ ډیم په اړه د فیصلې وروسته په خیبر پښتونخوا او سند کې تاوده بحثونه پیل شوي دي. د سند اسمبلی غړو په خپلو ویناو کې دا هم وویل چې د دغه ډیم د جوړولو سره به د دوی د صوبې خلک د سکلو د صفا اوبو نه هم محرومه پاتې شي. دلی ټایمز لیکي په کالاباغ د بحثونو نه دا خبره هم څرګندېږي چې څنګه د پنجاب او نورو صوبو ترمنځ ناباوري موجوده ده. اخوا واسټری جنرال لیکي د افغانستان لپاره د امریکا پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد کابل ته تللی چې هلته به په 2014 کال کې د کیدونکو انتخاباتو لپاره د روانو تیاریانو جایزه اخلي، چې دا شان د دغه هیواد د حکومت انتقالېدل په شفافه او پرامنه طریقه ترسره شي. ورځپاڼه لیکي یو شمېر افغان او بهرني چارواکي داسې فکر هم کوي خلیلزاد به دې ته هم ګوري چې آیا د پخپله د دغه هیواد د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې برخه اخیستلی شي او کنه. اخوا خلیلزاد په یو ایمیل کې د داسې رپورټونو تردید کړی وایي دای د افغانستان ته د سفر مقصد نه دی. یو شپېته کلن خلیلزاد به په کابل کې د ولسمشر حامد کرزي ملموي او د دغه هیواد د چارواکو سیاستوالو سره به ویني. هغه د 2003 نه تر 2015 کال پورې په افغانستان کې د امریکا د سفیر په توګه کار کړی وو او په دغه دوران کې به د افغان حکومت لپاره په خپلو خبرو کې زموږ ټکي استعمالولو. د خپل موجوده سفر په اړه خلیلزاد وایي دی د دې خبرې د یقیني کولو لپاره کابل ته تللی چې د حکومت انتقال په پرامنه شفافه او جمهوري توګه ترسره شي. وال سټریټ لیکي که چیرې خلیلزاد په 2014 کال کې د افغانستان د ولسمشر په توګه منتخب شي نو دی به خپل د امریکا شهریت ختموي، خو هغه تر اوسه په دغه انتخاباتو کې د برخه اخیستلو په اړه څه نه دی ویلي.
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینه پلس په ډیستریټ کې
منګل تک دی چې کومه ده
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا د شنبه په ورځ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. وردو د دې خبرونه بلې ورا پورته. په ننګرهار کې د خوندزي او زکونکو وایي چې د دې نوې تعلیمي نصاب دومره ګران لیکل شوی چې دوی استادان په هم نه پوهیږي. دوی له تعلیمي ادارو څخه غواړي چې په نوي نصاب د ډومبۍ د دوی استادان وپهول شي. په دې اړه نور حال د جلال آباد نه د مشال ریډیو همکار باز محمد عابد راکوي.
د ننګرهار د خونځې او ګڼ شمیر زده کوونکي د افغانستان د نوي تعلیمي نصاب څخه شکایت کوي. دوی وایي چې په نوي تعلیمي نصاب خوونکي هم نه پوهیږي. په کار ده چې اول پر استادان وپوهول شي چې د دوی درسي ستونزې حل شي. یو تن زده کوونکی په پښتو مضمون کې د لغتونو له استعمال نه سر ټکوي.
نوم مزیدین زلمی ده، د شهید محمد عارف د 12 صنف زده کوونکی یم. موږ ته د نوې کتابونو چراغلي د سخت دي، خصوصا د پښتو کتاب. داسې لغتونه په استعمال شوي زمونږ د پښتو استاد هم په سم نه پوهیږي چې موږ ته معنا کې یا موږ ته د هغې په اړه موږ ته معلومات راکړي.
یو بل تن زده کوونکی بیا وایي چې په نوي تعلیمي نصاب د لومړی ښوونکي وپوهول شي.
زه نصرت الله د ننګرهار علي لیسې د دولسمې بي ټولګي زده کوونکی یم. نوي کتابونه ډېر مشکل شوي دي. زموږ استادان هم هماغه پخواني سیستم باندې روان و. دا نوی سیستم باید چې موږ ته تبدیلېده باید زموږ استادان ته ټریننګ ورکړل شوی وي. اوس زیاتره استادان زموږه خپله په دې نه پوهېږي. دا د پوهنتون د سوي څخه هم لوړ دي.
خو د شپږم ټولګي یو تن زده کوونکی بیا نوی تعلیمي نصاب خوښوي. وایي چې ډېر معلومات پکې راټول شوي دي.
ما نوم ثناءالله د ننګرهار علي لیسې د شپږمې ټولګي زده کوونکی یم. نوي کتاب زړو کتابونو سره ډېر ښه شوي دي او ډېر معلومات پکې شته. او چې ما ته په کوم سوال کې مشکل راشي د پلار نه پوښتنه کوم یا د استاد نه پوښتنه کوم. زه ښه په شوق زده کوم.
د زده کوونکو د نوي تعلیمي نصاب ستونزې مو د ننګرهار ولایت د پوهنې ریاست له مطبوعاتي بیان محمد اسب شینواري سره شریکې کړي. هغه په ځواب کې وویل
زموږ د استادانو د روزنې سلسله روانه ده. څه کارکوونکي لیږلي وزارت ته هغوی چې کوم ټریننګ واخیسته د هغوی سر صحیح نه خلاص شوی. دلته یو استادان نه شو پوه کولی. دا ځل موږ همدغسې یو ګروپ لیږلی چې هماغه د لیکوال د کتاب سره مخامخ کینی. دوی خپلې ستونزې یاداشت کړي همدا اوس د روزنې لاندې دي. دوی چې راشي دا د سیمینارونو لړۍ زموږ دوام لري. د دې پراتګ سره به موږ هغه نصاب کې چې کومې موجودې ستونزې دي استادانو سر پرې نه خلاصېږي هغه ستونزې به هوارې شي انشاءالله. دې کې به مشکل نه وي.
یاد دې وي چې د افغانستان د نوي تعلیمي نصاب کتابونه چې د تیر یوه کال راهیسې په ښوونځیو کې تدریس کیږي دا 2 میلیونو په شمیر کې په ښه معیار په متحده عربي اماراتو کې چاپ شوي او د چاپ لګښت د امریکا د متحده ایالاتو پوز ورکړی و. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
پلوشه په تیرو او روانو حالاتو کې د پښتنو ښځو ژوند ته کتنه کوي. او د قبایلی میرمنو د ژوند حال درکوي.
او دونه مظلوم چې په خیم پولې وکړلې
دغه حالات هو دوی د خپل کلو او کورونو نه په کړه کولو مجبور کړي.
لورې په کراچۍ ده، مورې په ډر اسماعیل خان ده، او خنیجو د بل نه داسې ورکې شمېر
پښتنې د دغه حالاتو سنگ مقابله کوي.
زمونږ لاګانې مخکې هم دی مضبوطې کړې دي او دغې ښځو اوس هم موږ غواړو چې په دې دومره سخت وخت کې هم دی را مخکې شي.
شورو او زیارت اورېدل یې مه هېروئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی ورزو د دې خبرونې بلې راپورته. پاکستانی ورځپاڼه ایکسپریس ټریبیون په خپل یو مقاله کې لیکي چې په لاهور کې د احمدیانو د مقبرې ورانول او په پاکستان کې د شیعاګانو وجل کېدل دا ښکاره کوي چې په ټولنه کې برداشت څومره په کمېدو دی او باید دا زموږ د ټولو لپاره اهم وي چې د دې خلاف یو آواز شو. د دغه لیکنې مهم ټکي له فرخنده وزیر ناورو
په ایکسپریس ټریبیون کې سروب اجاز لیکي. په لاهور کې د احمدیانو د مقبرې ورانول او د شیعاګانو وچل کېدل په پاکستان کې باید د هر چا مسله وي او داسې نه وي چې ګیري د احمدیانو د مقبرې ورانول یوازې د احمدیانو پورې محدود وي. لیکوال وایي د لاهور په ماډل ټاون کې د قبرونو ورانول دا هم ښکاره کوي چې زموږ په ټولنه کې د نورو مذهبي فرقو لپاره برداشت او زغم اوس دومره کم شوی چې دوی په قبر کې هم په آرام نه پرېښودل کېږي. لیکوال وایي نن زموږ حالت دومره خراب شو چې په مقبرو هم حمله کوو. ایکسپریس ټریبیون لیکي کېدای شي داسې نور پیښې هم شوي وي خو د هغې نه څوک نه دي خبر شوي. خو دا وروستۍ پیښه په دې هم د اندېښنې وړ ده چې دا په لاهور کې رامنځته شوې چې په شای د پنجاب صوبې د وزیر اعلی شهباز شریف استوګنځای هم دی. لیکوال سروب اعجاز وایي پنجاب چې د یو شمېر صوفي شاعرانو لکه شاه حسین او د هغه د هندو ملګري مادولال سیمه وه او دغلته زیارتونه دي. ټول عمر یې په ټولنه کې د مینې او برداشت خبره کړې ده. په پنجاب کې د بابا فرید مزار هم دی. هر کال یې په پاک پتن کې عرس مانځلې شي او په سلګونه خلک پکې ګډون کوي. پل د مینې او امن پیغام یې ټولو خلکو ته رسولی دی. سروب اعجاز لیکي په لاهور کې خو طالبانو دغه کار نه دی کړی او نه په پنجاب کې چرته سکلونه الوزول شوي دي. خو موږ په خپله د مقبرو د ورانېدلو ذمهوار یو. لیکوال وایي باید د پاکستان میډیا هم اوس د روایتي مسلو نه راو او په دغه هیواد کې د میشتو اقلیتونو په ستونزو خبرې وکړي. او باید موږ په دې هم ځان پوه کړو چې د بې مقبرې ورانول زموږ د ټولو لپاره د اندېښنې وړ خبره وي. دا شان باید په پاکستان کې د شیعاګانو وژل کېدل هم زموږ د ټولو مسله وي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوس وخت راغلی دی د ونیزې خپرونې د مشال مرکه. د په نننۍ مرکه کې زموږ همکار خالد خان د پښتون سیاستوال آفتاب شیر په سره خبرې کړې دي. راځئ چې ورته په ګډه غوږ شو.
افتاب احمد خان شیرپور سے تاسو دا پاک افغان جرگی مشر پات شوی دا پاکستان دا کورونا چارو وزارت دا منصب تاسو سره تاسو جوور نظر لره په دسیمه باندې په پښتونخوا باندې په افغانستان باندې دا کم دا پاکستان او دا افغانستان ترمنځ چې کم دا سولې دا بهیر دا امن دا خبرې کیږي دې کې تاسو څه وینئ چې دې کې سټیک هولډر څوک کیدی شي لکه دې کې څوک اهم کردار ادا کول شي تاسو په نظر
یو خو خالد خان چکم دودرے دا سے واقعات شو مثلا دا ہائی پیس کونسل مشر چل تر آگے آگے پاگے کے مذاکرات کے طالبان خوش کرے شو دا یو خو قدم پدے کے اس شک نشتا و دے کے پاکستان و افغانستان پا میس کے لگ حالات دا بہتر طرف تا لاڑلا آگے نہ پس دا فورن منسٹر دا افغانستان فورن منسٹر چل تر آگے لو آگا دلتا دا اسٹریٹجک پارٹنرشپ مانیم اوم خبر اوشوے نو دا یو پیش رفت دے کی شک نشتا ہو دا مخ کے بوٹ دل پکار دی پتے ٹول اگے کے چے تاسو دا سٹیک ہولڈر خبر کوئے نو لازمی خبر رہا چے ٹولو کے لوے سٹیک ہولڈر خود داد وقت ملک انہوں کو دی دی یا پاکستان افغانستان کو طالبان یو لوے اگا دے اہم فیکٹر دے چه داغین بغیر دا کو مونږ د ریکنسیلیشن خبرې کو دا وایو چې را د یو بل سره د افغان امریکا چې وځي د افغانستان نو دغلته د یو داسې حالات چې یو عبوري حکومت یا انټرنم حکومت ته جوړي چې هغه کې ټول سامنا التا اوسیدونکي دي داغوی ټولو پکې سنه صحیح صحیح نو دغه د پاره طالبان ته یو ډېر لوی اهم هغه دی هغه نه پس بل اهم سټیک هولډر چې دی امریکا د ځکه چې داغوی هغوی به د تنوزي او هغوی داسې غواړي چې وته سره دلته داسې حالات هغه نشي خو دا خو دي سټیک هولډر دی نه علاوه چې کوم د افغانستان ارد گرد سامرا ګاونډیان دي داغوی خپل یو هغه دی او ورسره د نور انټرنیشنل هغه سمرا پلیئرز دی اور ایک خاص کر روس او چائنا اوم یو لیا دا خپل یو غدی دلتا پاگے باندې یو جوور نظر لری او دا خپل دیکھ انٹرسٹ دے نو دا ټول پدې کې غدی اوس دا په سنگا هغه سره کیږي دا یو ډیر اهم غدی او پدې کې وسو کو یو اهم کردار ادا کوي یا لیډ رول ادا کوي دغه باوس کتلی شي مخکې چې دې کې د سنگاپور
تاسو خبرو کړه طالبان نو تاسو دې کې کم طالبان لکه یو د پولیا غاړه ته طالبان دي افغانستان کې بل دې خو په پاکستان کې طالبان دي نو د دواړو اعتماد بحالول هغه دغه یو فیکٹر دے دواړو دې کې سټیک هولډر دي
زمو په خل طالبانو کې چې طالبانو خبره کوي خو د طالبانو هغه چې دې امیر چې نه خو مولا عمر دې او هغه مین سټیک هولډر خو مګلې او چې هغه سوي دا کے مطابق بٹول کار کی گی داغے نے علاوہ کو دے کے مخکم ڈیر کوشش شروع ہو چی داغوی نہ خلق کرامات کی اگوی سر خبر جاتے رو کی اگر سود مند ثابت نہ نشوا اور بغیر دا مولا عمر دا اجازت نہ بغیر دا اگر در ازا مندے نہ دا مسئلہ نشی حل کے دے
تا صدا نہ گرنے چی پا پاکستان کی خاص کر پا قبائلی سیمو کی چی کم طالبان دی اگر دا یو بلن جدا دی لکہ دا باجاول بیل دی دا ممند بیل دی دی بگنی استا سو پا نظر دا خبر تا بیا غاڑا کی دی
نا دا خوص مونگا دا چی کم خبر دا افغانستان پاکستان آغا بارے کی گی اور دا چکم آگے کی خبر کی گی نہ خوشیات دا افغان طالبان خبر دا او داغوی سر خبر اتر کول دا کم چی دیکھو پا پاکستان کی دا تحریک طالبان پاکستان دے داغے مختلف آغا دی پا مختلف ایجنسو کے نوردنو کے نو آغا دا پاکستان با آگے دا پارا خپل یو پالیسی مرتب کئی او آگے مطابق با بیا آگوی سر کو خبر کول غواری کول با کئی
سگنے پا دے کے با لکہ دا فوج او دا یا دا اسٹیبلشمنٹ با خبرو کو ای با یعنی دیتا غاڑا کی دی مخ کے کتیر وقتونو کیو بولنو دا باول کی دا چی یرا سیول حکومت یا عوامی حکومت یو دا کی دی بلو پا دے کے تاسو سا نظر لگی
دا او دا سی دا دے کی شک نشتا چی دا خبرا با ہم دا کومن پور چې دا سټریټیجیک اغه خبره به وي نو هغه بتول با اسټابلیشمنت یا دا فوج ملټری بیوروکراسي هغه به داغی کے اہم کردار ادا کرو اس میں ڈیر حد پورے دیکھو زما پہ خیال دا اوی پدے ماں جاگا شو چیرا دا حالات روز تو رضا خرابی گیا کو دے وقت کی منگا یو کردار ادا نہ کو یو مثبت کردار ادا نہ کو آگاہ سول اسٹیبلشمنٹ دے یا کو ملٹری اسٹیبلشمنٹ دے نو سبا داغے نقصانات پہ منگتا رسی دمگا فوج اوسم پا فاٹا کے مختلف دنوں کی آپریشن کی اور لگیا دی آگا کامیابی چکم دخل کو تصور و یا آگا و آگا شانت کامیابی شوی ندا اور دا اس کل پور بلا گئی ندا بذات خود یا لوے اہم دے پا دے کہ اس سیول حکومت ہم پاگلیا سرا چے پا ملکن ڈیویجن کے کو فوج اگر علاقہ پاک کرے دا او التا یو قسم امن دے نہ سول حکومت التا خپل ذمہ داری نہ اخلی نہ دا مسلی دی پدے کے زما پہ خیال توجہ اور ضرورت تھے اور پدے کے زما پدے اگر کہ گڑم چھ یو ہو توجہ نشتہ بل دا دے جائے دا پختنو پدے کے سوچ پدے کے نیا چول شوے زکہ چھ زمونگا دا پختنو چکم پدے مانے پی گیا ہو خاص کر دا دے جائے پا مسلو مانے چکم نظر لری نہ آگوی سرا نہ داغی نہ تپوس کی گی نہ آگوی سے مذاکرات کی گی اور نہ داغا آگوی سوچ پڑے کہ آگا دے نہ دا یو عنصر دے چاہ پکے اس دے وقت کے شتے نا اور دا پکار دے دا صرف صوبائی حکومت خبر چٹول پختنو سامرا مشران دی داغوی سرا پڑے خبر کول داغوی مشورے اغشتل دا ډېر اهم دی په دې
تاسو چاته اشاره ده چې دا د افغانستان حکومت کی یا د پاکستان حکومت کی
ګوره دې کې یو خو د پاکستان حکومت خو خپل هغه چې خپل پالیسی جوړی او خاص کر هغه پالیسی چې کم دا 2014 دا پارا بچ د مونږ سره لای ملي او د 2014 نه پس پس لای ملي په دې کې د پښتنو یو ډېر اهم دی البته افغانستان کې هم د غشنته پکارداري چې دا افغان حکومت خپل مشران رو غاڑیو پر یقینی ہوتی نا علاوہ دا دواڑو طرف مشران و خپل ذاتی آگے ماندیم یو آگا پکار دا اور دا دے نتیجہ بدے اگے تر رسی نہ چوڑ بدے اگے تر رسی چھ بیا یو جرگا دا دواڑو ملکوں پر مینس کی اوشی دا مشرانو آگوی کینی د 2014 د هغه نمخ کې په هغه باندې خبرې اترې وکړي او یو لامل دواړو حکومتونو ته د بین الاقوامي سطح باندې چې کوم سټیک هولډرز دي هغوی ته یو هغه ورکړي یو تجاویز ورکړي چې په دې طریقې سره کېږي زما په خیال دې نه بغیر بل طریقې باندې نه کېږي
آفتاب خان تاسو جوور نظر لرئ په دغه سیمه باندې په دغه حالات باندې تاسو د پاکستان په خوانی وزیر داخله هم پاتې شوی سه خندان دی پکې لکه دا کوشنه مخکیم شوی یو تاسو خبره کوي چې د اعتماد ټرست ډیفیسټ چې دی هغه لر کول غواړي نور داسې خندان شته چې تاسو په نظر کې وی چې یاره هغه تیر وختونو کې هم دغه او اوس هم په کار دی چې هغه ول هغه لر کې نو بیا به دغه کامیاب
نو یو خو دغه اعتمادي خوشته ضروری تھا ڈیم تھا دے تب خنڈ ڈونوئم کو کمزوری بہت ہو ما اگر پتہ لیا سر چی مونگا دے مسلے توجہ نہ ہو ارکو زمونگا دل تب پاکستان کے میں کتا سو گول روزانہ نوے نوے نور چیزوں نے روزی ہو دے اگے طرف تا آگا شانت توجہ نہ ورکڑی کی گی دغ توجہ ورکول ڈیر ضروری دیا ہو داغا شانت افغانستان کے خو اس صورتحال دا سے اگر دے تمام پخیل امریکی دا پکار دے چے دے وقت کے صدر کارزئی چکم داغ تشویش تھے اور مختلف اگر کے اغم اختلاف کئی دے پالیسی سرا پکار سے اگر پورا مکمل اعتماد کے باقی جگہ چھ 2014 پورے صدر کارزئی دے چسو پردی اسی نو اگر خپل یو دوست زاننا اگر کول اغم صحیح نہ دے پتا کلیا سرا اور جما پخیل نور دا سے آغشتے چی اگوی نگواری چی را دا دے علاقے کے دے امن راشی اور دے علاقے کے دے دوار ملکنو آگا اخبر منس کے تعلق زیادہ آغشی آغا کوتون دا سے بئی چاغو خپل کردار با ځکه خو زمونږ او د افغانستان چې خپل مېس کې دا تعلق خشي نو هغه قوتونو د لارې بچي او بنچ
دا کم قوتونه دي دا
د کشته دا مونږ اوس ز پدې کې نور هغه کې ګره کې تل نه غواړم خو دوه طرف ته شته چې هغه لک پیشرفت شي نه پکې دا شی هغه راولي خو په حکومت کې همانګي په دغه لیا سره نشته چې وزیران خپل داسې خود شریکي او داسې بیانات ورکړي چې هغه سره حالات یو طرف ته خوشي نه بل طرف ته هغه حالات خراب کی نو آیا دا وزیران په خپل سمې باندې لګیا دي آیا دا د حکومت په منشا باندې دی آیا دا د نور قوتونو په منشا باندې اگر انده ما دغه طرف ته اشاره ده
افسر خان د امریکای حکومت په کې څومره ده کې امریکا خو دلته یو ډېر اهم رول ځکه دی چې هغه دلته ځواکونه تاسو دا غنه چې په دغه پروسس کې هغه انوال دی هغه په دغه
وختي انا وختي داس ګوره دا وی بنیادی مقصد اوس خو هغه اراده خو پتاو لګی چې وی اوسی بده زنه او دام غواړي عراق نم وتل التم اوسم حالات ما شانتي هغه دی نو اوجی خو به صحیح خو کو دلته حالات ما شانتي خراب یا نور مزید هغه شو نو هغه هغه ته خو زما خیال نه دی چې پاره باندې به هغه هغه ته شوټ کوي یا هغه به هغه ته دې نه فزر شي نو دې لپاره هغه له پکار دی او دې کې په امریکا کې مو د هغه حکومت او د هغه چې کوم سټیټ ډپارټمنټ دی پینټاګون دی سی آی اے دی نو هغه کې هم هغه شانتي امنګینه ده او زما په خیال ته د صدر اوباما چې کوم گرفت په دې ټول هغه باندې په کارو هغه شانته گرفت شته نه په دې کې اوم داسې قوتونه دي چې هغه حالات کو یو طرف ته کیږي نه بل طرف ته پکې سنسو داسې خند پیدا کیږي
اخیر پښتنه افتاب خان دغه پروسس شروع شوه دی دا تاسو څه نظر لرئ چې دا به ضروري وخت به والی
نو زر خو نکیږي دغه وخت به لګي خو کوشش تا پکار چې ضروري ځکه چې څنګه وخت دیږي نو هغه را کو حالات خرابيږي او امریکای د انخلاد د وخت را نږدې شونه بیا خو به اس حکم پاکستان شي کولی نه دی لپاره پکار خو زر دی خو زر په دې لا هغه سره کې دی شي چې په دې کې مونږه زیات نه زیات وخت ته توجه ورکو ځکه چې زمونږه د افغانستان د پاکستان د دې خطې انحصار په دې ماده دی چې دلته امن راشي او که دلته امن را نشي نو نه زمونږ معیشت ښه کېدی شي نه افغانستان کې امن راتلی شي نه امن راتلی شي نه ترقی کېدی شي نو د دې ټولو لپاره دا ضروري ده چې په دې ته زیات نه زیات توجه ورکړ شي کو دې لپاره خصوصي یو هغه جوړول غواړي کمیټي پاکستان چې هغه هر وخت په دې هغه باندې لګي او په هغه کې کار کوي نو دا هم ضروري ده زه دې هغه سره ما زما صحت د ما اتفاق دی دا د ایران صدر چې کوم تجویز پیش کړو چې دا له ماده یو کانفرنس وشي نو خدا بالکل د کیسه شک نشته خو چې په سې مانو کې ټول پکې راشي نو داسې اقدامات غشتو چې باغې کې د دوارو ملکونو هغه حقيقي تعلقم حقيقي او ولسم پکې په دې لیا سره انوالف کیږي چې دا مسله چې دا او ټول په ځین کې دا راځي چې دا مسله حل کولو ضرورت شته
ډیر مننه مشال ریډیو سره خبر کولو د ولس خبره تاسو کا نو دا تاسو مخکې ویلو چې د ولس پولیس په کچا دغه تعلقات خکول غواړي نو په دغه کوم په لندو ټکو کې دا غواړي
په دې کې د درې خبرې ډیر ضروری دي یو خدا چې سیول سوسایټي د ولس د دوه طرفنا په دې کې د میډیا یو ډیر کردار دی اوسم میډیا د دوه ملکونو په منځ کې د دوه ملکونو میډیا چې دا هغه مثبت کردار نه دی نه دا کې هغه کې اوم منفي اغشته دغه شی د نور زمونږ کلچر دی زمونږ نور هغه دی په دې کې هغه اضافي کول زمما په خپل په دې دوه ملکونو کې چې داسې کانسټیټونسي جوړ شي او هغه کانسټیټونسي هم د دې لپاره هغه کې پرچار کوي چې را حلقې جوړ شي چې د پاکستان او د افغانستان په منځ کې دا تعلق خشي. دلته د افغان مهاجرم دي داغوی مونږ اوسه پورې داغوی هغه کړی دی میلمستیا کړی ده او کوبه په دې کې غلط هغه نه دي ورکول په کار بیانات چې بھائی په زور مونږ د لیګو زمونږ ته زمونږ لپاره ښه نه ده. ورسره ورسره د دواړو ملکونو په منځ کې زما په خیال داسې بیانات چې هغې سره نقصانات رسی کو هغه پارلیمنٹیرین نی پارلیمنٹیرین په لیول باندې د دواړو ملکونو هغه په کار دی. کوستاسو یادی نو یو وخت کې کاردی سے ویلو چې امن کی آشا د پاکستان او افغانستان په منځ کې په کار ده نو هغه هم دا ضرورت محسوس کړو نو دا ټول چیزونه دي په دې باندې عمل کول ضرورت دی.
اقتصاد د نړۍ د هیوادونو ټولنو او وګړو برخلیک ټاکي. د مشال خبرونه اقتصادي نړۍ د جمعې او خالی په ورځ واوري.